یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې په اختر کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان پر وړاندې د چارواکو ځنډنی غبرګون او د خلکو هیله
باید دا اوربند او وغځول سي ځکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي.
په زابل کې پر یو 404 موټر د ماین چاودنې 11 کسان ووژل.
دا موږ موټر پر وار وسې بارا فارش پاس ولا ټول یو خوا خوا تر سره پاتو.
په خوست کې د ډیرا وزیرستاني کډوالو د میلمه پالنې دود
لکه ایسکیز د خسنه یا د منګاله ناروشي په صحه کلاري زنه د سرګلاري زنه د غړای د بریزلاري
او په نړیوالو مسایلو کې
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کرونا واکسین د بریالي تطبیق په خاطر ځینې لګیدلي بندیزونه په لری کې دودي.
کله هر څه مخ کې خبرونه
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د مصالحې عالی شورا پر طالبانو غږ کړی چې دایمي اور بند وکړي. د کندهار په ارغستان کې د پاوس هلیکاپټرې بیړنۍ ناسته کړې او بریتانیا د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه نور هم کموي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي لنډمهاله اوربند د دغه هیواد د ستونزو د هواري اساسي او دایمي حل لار نه ده. دغه شورا نن په یو خبر پاڼه کې ویلي له اوسني ناورین نه د وتلو لار د سولې د خبرو چټکول، دایمي اوربند او د تل لپاره د جګړې درول دي. په اعلامیه کې راغلي د تیرو څلورو لسیزو تجربو ښودلې چې جګړه نه یوازې دا چې د حل لار نه ده بلکې لانجه نوره هم ژوروي. د دغه شورا مشر عبدالله عبدالله له طالبانو غوښتي چې بیرته د سولې خبرو ته وګرځي او دایمي اوربند وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې تېره شپه طالبانو د کمکي اختر د درې ورځو په مخه د اوربند اعلان وکړ. د همدې اوربند په درشل کې بیا جګړه توده شوې او په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې پر دواړو خواوو سربیره ملکیانو ته زیان اوړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې څرخي الوتکې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي دغه الوتکه تېره شپه د هوا د خرابوالي له کبله بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه. د وزارت په حواله په څرخي الوتکه کې سپرو دو پیلوټانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. خو د کندهار په هوایي لوا کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د ارغستان ولسوالۍ د جګنري په سیمه کې د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته کړې او یو پیلوټ پکې ټپي شوی دی. د پکتیا چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې دوه تنه ملکیان وژلي دي. د امنی قمندانۍ ویان محمد لال امیری وایي دغه کسان تیر ماخستن په بیان خیلو سیمه کې د مخپټو وسلوالو لخوا وژل شوي.
دوه نفره ولو چې هغه ملکي کسان ولو چې هغوی په کلو جماعت کړی دي، بیا نو وروسته راغلي دي. تر هغونه بعد یو دوکان دی، په دې دوکان کې ناست دي نامعلومه کسان. ډزې ورباندې کړي دي چې په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایو همدغه دوه نفره دي په همدغه ډزو کې لګېدلي دي او په شهادت رسېدلي. کوم څوک چې دی هغوی د پیش له ځای څخه په تېښته بریالي شوي دي.
د ده په وینا وژل شوو کې یو صراف او بل هم مسافر و چې تازه له متحده عربي اماراتو نه راغلی و. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. بریتانیا اعلان وکړ چې په انګلستان کې د کورونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه نور هم کموي. د بریتانیا حکومت پرون یک شنبه وویل د کورونا ضد واکسین د تطبیق بریالي کمپاین په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د خلکو د مړ کېدو پیښې کمې کړې دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به په دې اړه نن دوشنبه نور جزئیات ورکړي. بریتانیا په څلورو مرحلو کې لګول شوی قرنطین په تدریجي ډول راکم کړ. په بریتانیا کې په ټوله کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 4 میلیون او 4.5 لکو اوښتی دی. د عراق په کربلا کې د یوه وتلي فعال تر وژل کېدو وروسته عراقي مظاهرچیانو پرون هڅه وکړه چې د شیعهګانو په دغه سپېڅلي ځای کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچوي. ایهاب وزنی چې د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو د تنظیموونکي په توګه مشهور وو، وخت ناوخت پر اداري فساد ایران پورې په تړلو ملي شو او په عراق کې د ایران د نفوذ په اړه انتقادونه کول. دای د شنبه پر ورځ نا وخت ل خپل کور د باندې د نامعلوم موټر سایکل سپرو په حمله کې وژل شو. د عراق د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په وینا دا درشم فعال دی چې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې په هدفي حملو کې وژل کیږي. په دې موده کې شاوخوا 600 مظاهرچیان هم تر ډیره د مظاهرو پر مهال وژل شوي چې فعالانو دا قتلونه د ایران په لوه ملیشو کار بللی دی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اسرائیل نه غوښتنه کړې چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشنبه وویل چې سرمنشي انتونی ګوترش په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس او له خپلو کورونو د فلسطیني کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښوولې ده. د فلسطیني مظاهرچیانو او اسرائیلي پولیسو په نښتو کې لږ تر لږه 100 فلسطینیان ټپیان شوي دي. دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یکشنبه رسنیو ته کړې. نښتې د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای او پر هغه ځمکه د فلسطینیانو د کورونو د خالي کولو پر سر پیدا شوي چې یهودان یې د ملکیت دعوه کوي. پولیسو د زرګونه فلسطینیانو پر ضد ربړي مرمۍ، اوښکې بهوونکی ګاز او بېسده کوونکي لاسي بمونه کارولي. د اسرائیل پولیسو بیا ویلي چې د دوی 12 تنه هم ټپیان شوي. بلخوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس یکشنبه هیله وښوده چې په بیت المقدس کې روانې لانجې او نښتې پای ته ورسیږي.
خبرونه مو اوریدل چې اسدالله لودین چمتو کړی وو. اوس هم ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع راخلو. که څه هم د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو لخوا په اختر کې د اعلان شوي اوربند په اړه لهم غبرګون نه دی ښودلی، خو د ملي مصالحې عالي شورا له څه نا څه ځنډ وروسته د اوسني بحران څخه د وتلو بنسټیز حل تلپاتې اوربند بللی. د شورا په یوه اعلامیه کې د شورا د مشر عبدالله عبدالله له قوله لیکلي، لنډ مهاله اوربند د ډیر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لاره نه ده. په همدې حال کې عام افغانان که څه هم د یوې ورځې لپاره د جګړو د درېدو هرکلی کوي، خو په عین حال کې غواړي چې اوربند وغځیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د اختر په شپو او ورځو کې د طالبانو لخوا د اعلان شوي اوربند په اړه لا هم جمهوري ریاست غبرګون نه دی ښودلی، خو د ملي مصالحې عالي شورا له څه نا څه لس ساعته ځنډ وروسته د افغانستان د شخړې بنسټیز حل، د سولې خبرو چټکتیا، تلپاتې اوربند او د تل لپاره د جګړې درېدل بللي دي. د شورا په یو اعلامیه کې د عبدالله عبدالله له قوله لیکلي، لنډمهاله اوربند د ډېر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لار نه ده. په اعلامیه کې زیاته شوې، د افغانستان شخړه نه یوازې دا چې پوځي حل نه لري، بلکې تیرو تجربو ښودلې چې د تاوتریخوالي زیاتېدو بحران زیات کړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو غوښتي چې یو ځل بیا د سولې خبرې په چټکۍ سره پیل، تلپاتې اوربند اعلان او د جګړې او روان تاوتریخوالي د پای لپاره سیاسي عادلانه او ټولیز حل ته چمتووالی وښایي. طالبان داسې مال دفتر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلانوي چې په خپله اعلامیه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ورنه شي. د دلې پر حکومتي کسانو همغه کړی چې پوربن کې هغه سیمو ته ورنه شي چې ته دوی تر ولکې لاندې دي. خو عام خلک کل یوې خوا د یو ساعت لپاره هم د جګړې له درېدو هرکلی کوي، ولې د تل لپاره د آرام ژوند غوښتنه کوي. حلیمه او احمد سهیب:
باید دا اوربند او وغځول سي، ځکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي، او موږ هم دغه غوښتنه د دواړو لورونه چې باید د اوربند پر سر دوی موافقه وکړي، تر څو وتوانېږي زموږ ټول ملت د افغانستان خلک په خوشحالي او آرامۍ کې ژوند ترسره کړي.
هر هغه قدم چې د افغانانو د وینې تویولو مانع کیږي، دا که یوه ورځ وي که یو ساعت وي که دوه ورځې، موږ هر کلی کوو.
د طالبانو د اوربند اعلان وړاندې افغان حکومت پر دې ډلې سختې نیوکې وکړې، او د دشتي برچې په برید کې طالبان ښکېل وبلل. جمهور رئیس غنی په یو ویډیوي پیغام کې دې ډلې ته ګواښ وکړ چې سخت به یې وځپي، خو طالبانو د دشتي برچې برید وغند.
د طالبانو لخوا د اوربند د اعلان په اړه د ملي مصالحې د عالي شورا د غبرګون او له طالبانو د خلکو د دایمي اوربند د غوښتنې په اړه جزئیات مو اوریدل. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې اونیز بس کې د طالبانو لخوا د اوربند او د خونړۍ روژې په اړه بحثونه خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو څلور بس د سړک د غاړې ماین چاودنه شوې. د پیښې د ښځو او ماشومانو په ګډون 11 کسان وژلي او 28 تنه نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي د پیښې ټول مړي د زابل مرکز کلات ولایتي روغتون او ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي دي.
د کندهار په میرویس روغتون کې عام خلک او روغتیا پالان په نیمه شپه د ټپیانو په انتقال بوخت دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په شپه شاوخوا 2 بجې د یو خصوصي ترانسپورټي شرکت پر یو 404 موټر د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د سړک غاړې دوه پرله پسې شخصو ماینونو چاودنه کړې چې له امله 11 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. د سیال په وینا دغه موټر له کابل کندهار ته پر لاره وو.
د سړک د غاړې دوه ځای په ځای شو ماینونو د ملکي وګړو مسافر وړونکي 404 بس باندې چاودنې کړي چې عمله په دې مبارک میاشت کې کوچنیانو او زنانو په شمول باندې 11 تنه ملکي وګړي شهیدان شوي او همدارنګه 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
بلخوا د زابل د ولایت روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر احمد حریفال ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې لزای لسمړي د زابل ولایت روغتون او ټول ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي.
زخمیان مو ټول په امبولانسونو او شخصي موټرانو کې کندهار ته انتقال کړل او لس تنه شهیدان مو زابل ولایت روغتون ته په څلور امبولانسونو کې انتقال کړل.
د کندهار د میرویس روغتون مشر ډاکټر نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې لزای د یوې وژل شوې میرمنې جسد او ویشت ټپیان دغه روغتون ته وروړل شوي دي. د ډاکټر نعمت الله په وینا په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
تقریبا په حدود 11 ماشومان دي او 4 زنانه دي او 12 تنه هم نور نارینه دي چې یو هم جسد شي زنانه راوړل شوی دي روغتون ته وسواره کوي.
په عیني وخت کې په چاودنه کې ټپي شوي کسان د پیښې کیسه داسې کوي.
واحد الله دا مټروان مټر د خامی خوا ته واړوي پوله نړه د پټاو کړې وه خوا چې موږ واړ پر د خامار جاکلو د نور مټران چاپونه وه دا موږ مټر پر واړ وسې بالا تور شپاس ولا ټول یو خوا خوا ته سره پراته خوا ته ور مزې په مانځ نورم براغه د چلران ولا را لاغو بوتو
دا موږ را روانو د بر کلا ته بار چې د زاید دل تر روانو برداس هلته مخته پول په بم مات کړی برداس د نفران د استاد نور مزدایم چیرته د استاد ور درځي پر چلار پر چلار چې ورلو نور مزدو پر لا مزدگان پر لا ور لا غوره بم بر پټاوس تور شپاس ولا بالا نو سره او تر مټر.
چارواکي کته هم دغه پیښه د وسلوالو طالبانو کار بولی خو دغه ډلې تر وسه په دیاړه څه نه دی ویلي.
تاسو ل پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه محمد داوود یم. زما پوښتنه دا ده چې پورته روزګار د تاسو دی شان نو به د خاص مانته د سیوی د د چارواکو څخه مهمه دا ده او د اورمن د تجارت څخه چې شان به یو پرسته چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د دې څخه په خاص څخه یو په دوه برابر سیوی دی. مهمه مدا ده چې موږ اواز نشر کړی تر څو د تور کې اورمن اقدام وکړي. سلام ته استرا
سید یعقوب د ورزان ولایت د گزار د ولسوالی ما دا دوه کال کې د زموږ په ولسوالی کې دا جنگونه دي. زموږ د مخابراتي شبکه کار صاحب دا دوه کال باندې کار نه کوي. دا جنگونه دي طالبان خلاص موږ د بازار دي سو پای پامان
صاحب روح کې ما د هلمند ولایت ته پستان پسماج کې ما ورور حکومت کا غواړي چې السلام علیکم.
رفیق الله د کنړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلي نه. په دانګام ولسوالۍ کې خلکو قومي تاړه کړې وه چې یعنی میان به په نامشروع او د جنیترو په واسطه نه ښکار کاوه او نسل کشي به یې نه کوو. نو د لوړپورو چارواکو د وزارت داخله نه مې دا غوښتنه ده چې دغه د دانګام ولسوالۍ نه د عسکر راځي او دلته په غیر قانوني توګه د قومونو په منځ کې مایان نیسي سلاوي ورسره وي. نو د لوړپورو چارواکو نه دا غواړم چې دغه نامشروع کار مخنیوي وکړي او یوازی د مشروع لارې څخه مایان ونیسي ترڅو د مایانو نسل پایښت پیدا کړي او نسل یې په دانګام ولسوالۍ کې د منځه لاړ نشي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. 2:15 دي. د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو. نور موضوعات هم لرو خو دا شیبه اقتصادي خبرونه.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ژمنه کړې چې د کابل د رشخورو د لبنیاتو فابریکه به سږ کال په بیلابیلو ټکنالوژیو سنبال شي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویاند اکبر رستمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ژمنه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مشر راجندر اریال د افغانستان د کرنې له وزیر انوارالحق احدي سره په لیدنه کې وکړه. د ښاغلي رستمی په خبره د رشخورو د لبنیاتو د پروسس د فابریکې د جوړېدو چارې پریسوی او ساکل به ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. نوموړی زیاتوي دا فابریکه په یو وخت کې د 10,000 لیټره شیدو د پروسس وړتیا لري. د کرنې وزارت د چارواکو په خبره د دې فابریکې په فعالیدو سره به د هیواد له زیاتو ولایتونو لبنیات د پروسس لپاره دولت کېږي چې د مالدارو افغانانو لپاره به د کاروبار ښه زمینه هم برابر سي. د رشخورو د لبنیاتو د پروسس رغنیزې چارې تیر کال د کرنې د پراختیا نړیوال صندوق په مالي ملاتړ د کرنې وزارت او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې لخوا پیل شوې وي. د لومړي ځل لپاره د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو پیر او صادراتو ته زمینه برابر شوه. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند عزیز غروال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا له لوري د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د پیر او صادراتو د اسانتیا طرز عمل تایید شو. خغلی خروال وای دا طرز عمل د خصوصي سکتور سره په همغږي د قانون او پټرولیم وزارت لخوا ترتیب شوی چې په خبره په دغه طرز عمل کې د ریالټی د تعیین څرنګوالی او د ریالټی د نرخونو جدول د خصوصي سکتور سره په همغږي مشخص شوی دی. د قانون وزارت چارواکو په خبره د دې طرز عمل هدف د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د ارزښت لوړوالی د خصوصي سکتور او حرفي کان کیندونکو لپاره د پنګونې د اسانتیا برابرول لقاچاق خودسرانه کان کیندنې او د عوایدو له تښتې مخنیوی دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثر پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اوه اویا افغانۍ 50 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، یو د اماراتو درهم 20 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 1,00 افغانۍ، زر پاکستانی کلدارې 499 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 250 پوله.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو د ما زدګر تر او وو رزي دي اونې خبريږي. د ما زدګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د ما زدګر له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د ما زدګر تر او ازادي رادیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته یو حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اروپا د کووید 19 وبا په خاطر ځینې مخکې لګول شوي بندیزونه لري کوي. په دې لړ کې په برتانیا کې د کورونا ضد واکسین د بریالي تطبیق په خاطر ځینې محدودیتونه لري شوي دي. په اسپانیا کې هم شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته ورسید. په دې اړه نور په دې راپور کې
بریتانیا چې کرونا پکې تر بل هر اروپایي هیواد غن کسان مړ کړي، تازه پریکړه کړې چې ځینې محدودیتونه کم کړي. د دې کار علت په دغه هیواد کې د کرونا د واکسین بریالۍ ترسراوی کړل شوی. حکومت پرون اعلان وکړ لدې چې تر دې دمه واکسین ښه مخ ته تللی ورسره په کرونا د اخته خلکو شمیر او د مړینو کچه راټیټه شوې ده. صدر اعظم بوریس جانسن به نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه لا زیات جزئیات ورکړي. د راپورونو له مخې د محدودیتونو د کمښت پلان په اساس به د مې له 12 یعنې راتلونکي دوشنبې په سر پټو سالونو کې فعالیتونو ته اجازه ورکړل شي. حکومت له فبروري راهیسې چې د بندیزونو د کمولو لپاره یې څلور پړاویزه تدریجي پلان اعلان کړی، د څو میاشتو په موده کې لاکډاون یا ښاربندي لري کړی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې بریتانیا د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې دی چې ګڼ کسان پکې په کرونا اخته شوي. اوس وخت دا هیواد د مثبتو پیښو له مخې په ګرد نړۍ کې اووم ځای لري او په کرونا د ټول ټال اخته خلکو شمیر یې له 4.5 میلیونه اوښتی. له دې ډلې نږدې 128,000 کسان مړه شوي. د بریتانیا نور ملکونه سکاتلند، ویلز او شمالي آیرلند کې به هر یو خپله بڼه د کووید 19 په خاطر د لګیدلو بندیزونو د کمولو لپاره لاس په کاریږي. د اروپا په نورو ځایونو کې وروسته له هغه چې یو شمېر هیوادونه د کرونا درېمې څپې وځپل، اوس قرار قرار د بندیزونو د لرې کولو هڅې کېږي. هسپانیې د یکشنبې په ورځ شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته ورسوه او ورسره سراسري د شپې ګرځ بندیز او له یوې بلې سیمې ته په سفرونو باندې محدودیتونه کم شول. سره له دې چې د رستورانتونو، غونډو او مراسمو په سر لګېدلي محدودیتونه کم شوي، خو چارواکي خلکو ته خبرداری ورکوي چې د دولتي بیړني حالت پای دا معنا نه ورکوي چې په ځانونو پام ونه کړي. هسپانیا کې د کرونا له څپې باندې 3,200,000 ناروغانو نږدې 9,000 کسان مړ شوي. اخوا په جرمني کې 1,000,000 کسان په بشپړه توګه واکسین شوي او له ګڼو محدودیتونو معاف ګرځول شوي. په چک جمهوریت کې هم د میل لسمې د ځینو محدودیتونو د کمولو خبره شوې چې پکې په وړو غونډو او یو شمېر نورو دوکانونو بندیزونه کمیږي. د سمندر ها غاړه په امریکا متحده ایالاتونو کې هم د مثبتو پیښو او مړینو کچه مخ په ټیټېدو ده. هلته 55% خلکو لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی. د سپینې ماڼۍ د کووید 19 سره د مبارزې د څانګې همغږي کوونکي جیف زاینس پرون وویل چارواکي د لا زیاتو امریکایانو د واکسینولو په هڅه کې دي. امریکا کې د نړۍ تر بل هر ځای کرونا ګڼ خلک نیولي او مړه کړي. هلته د جانز هاپکنز پوهنتون د نننیو شمېرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمېر 2,380,000 ته په رسېدو دی چې له ډلې نږدې 15,280,000 کسان مړه شوي. دې خوا د جنوبي آسیا په تر ټولو لوی هیواد هندوستان کې بیا کرونا لا زیاته مخ په خپرېدو ده او د نورو انسانانو ژوند ګواښي. هلته پرون د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ د کرونا له لاسه د مړینو شمېر له 4,000 کسانو واوښت. په ټول هند کې په کرونا د اخته خلکو شمېر څه باندې 2,26,000,000 ته رسېدلی چې له ډلې یې څه باندې 2,46,000 کسان مړه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په اروپا کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره لګیدلې بندیزونه ورو ورو په لرې کېدو دي. تاسو د ازادي راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. د هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
هشتسو ورځپاڼې د طالبانو له لوري د اختر په درې ورځو کې د اوربند په مسلې بحث کړی او لیکلی دي چې طالبانو په داسې حال کې د اوربند اعلان وکړ چې تیره میاست د افغانستان لپاره خونړۍ وه. د مطلب لیکوال ټینګار کړی او لیکلی دي که طالبان له دې عمله شکایت کوي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوهې د توافق له مخې د بهرنیو ځواکونو په مهالویش کې نقص راغلی، په خبرې امریکا او افغان حکومت هم باید د طالبانو ته څرګنده کړي چې تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې د کمیدو برعکس جګړې لا زیاتې سوي او په خبرې هر ورځ ګڼ ملکي افغانانو ته مرګ ژوبلا اوړي. لیکوال په ټینګار لیکلي چې که چیرې طالبان د خپلو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نوملاړه د نومونو د وتلو غوښتنه کوي، په مقابل کې باید افغان حکومت او نړیواله ټولنه د بین الافغاني مذاکراتو او اوربند ټینګیدو شرط پرې ومني. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د شنبې په مازدیګر د کابل په دشت برچي سیمه کې د سید الشهدا ښوونځي باندې موټر بم برید په اړه لیکلي دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي دغه حمله معصوم ماشومان ووزل او اکثر افغان کورنۍ د غم په ټغر کې نولې. لیکوال د دغه حمله په اړه د ژورې خواشینۍ په څرګندولو تور پورې کړی چې په افغانستان کې د دغه ډول حملو او قتلونو سرچینه په پاکستان کې د ترهګرو ډلو مدرسې دي، هغه څه چې تل افغان حکومت او یو شمېر نړیوالو هیوادونو هم تل یادونه کړې ده. خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړي او د افغان سولې بهیر ته ځان ژمن یاد کړی. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې په یادو مدرسو کې د وهابیت درسونه او تبلیغات کیږي او وهابیان د شیعاګانو خلاف دي او په خبره د شیا افغانانو په وزلو کې دغه دلیل له هیڅ ډول هڅه نه پشا کیږي. لیکوال ټینګار کړی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د افغانانو له هر ورځې د وزلو پاړه د خوشینۍ پیغامونو د خبرېدو پر ځای پر پاکستان د فشار راوړي ترڅو په خبره په خپل هیواد کې دغه ډول مدرسې او پټنځایونه وتړي. لاهي محکمې ته مراجعه. رواني جګړه که د اجرا وړ اقدام، دا هغه سرلیک دی چې صبح کابل په ورسپانه کې پر سرمقاله خبره شوې. د دې سرمقاله لیکوال لیکلي اوس چې له افغانستان د امریکا او ناتو ځواکونو د وتلو وخت را رسیدلی، افغان حکومت اړ دی چې له یو لوري په یوازیتوب له طالبانو، القاعده او داعش سره وجنګیږي، او له بل خوا هغه ګوندونو، سیاستوالو او افرادو سره چې په دغه هیواد کې ضد بشري جنایات ترسره کړي دي. لیکوال لیکلي نړیواله محکمه هغه وخت د هیوادونو موضوعاتو ته رسیدنه کوي کله چې په خبره یې په یو هیواد کې ملي دولت پر رسیدنه کې پاتې راسي او یا هم له ستونزو سره مخ وي. د سرمقاله لیکونکو په باور افغان حکومت د دې لپاره چې په دې وروستیو کې د جګړو له امله تر فشار لاندې دی، غواړي په نړیواله محکمه کې طالبان، القاعده، داعش او نورې هغه ډلې وروکاږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ضد بشري جنایتونه ترسره کړي دي. د لیکوال په خبره که څه هم له تیر 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې تر ټولو زیاتې وزنې او د بشري حقونو ضد جنایتونه طالبانو ترسره کړي، خو لیکلي دي چې په دغه هیواد کې امریکا په تیرو 20 کلونو کې ونه سوکړی دغه ډله نړیوالې محکمې ته بوځي او هلته ورته سزا ورکړي. په خبره یې اوس به هم افغان حکومت او نړیواله محکمه هم دغه کړنه ترسره نسي کړی.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د نورو قومونو په شان وزیرستاني قومونه او ولسونه هم په زړه پورې او درنه دودونه لري. وزیرستاني قومونه نه یوازې میلمه پالنه کوي، بلکې میلمه پالنې وروسته بیرته تر خپلې سیمې لا بدرګه کوي او بیا رخصت ترې اخلي.
د وزیرستان خلک نه یوازې خپل سرپنا او جونګړې مخکې د میلمنو لپاره د حجرې بندوبست کوي، بلکې تر هغې میلمنو سره وي چې بیرته خپلې امنې سیمې ته ستون کړي او یا یې تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې که یو چا ته لیکنډو پورې میلمه ورځي، قربانۍ لیدو ته خپل د چم او ګاونډ نږدې دوستان هم وربولي. وزیرستاني قومي مخور عبدالانو رازادۍ راډیو ته وایي په وزیرستان کې د لرې او نږدې سیمو د میلمنو پالنه توپیر کوي.
کتل سی یو ول ما د لره دی وی یو د نژدې دی وی یو ور کانډو ول ما وی کانډو می جوتا وی ای لکه ای سکیز د خسنا یا د منګاله ناروسی په صحه کلاری زنه د سرګلاری زنه د غړای د بریزلاری زنه د ګاډلی ګاډلای می څوکړه کی څیک بیلی څیک ګاډلای بیلی دا غزنو کوکینه د ډبال په خوی مصر زړې می دعوت جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقه وړوی خدا ول ما چې مکر روسی چې کیما پر ازل سره راوونو هغه پر سک بعده خبره وته وکړه د مود پر ډره بد نومیدو.
د حق مزار په نوم د وزیرستان د مایزر مداخله او سپینګری وای هر څوک دا کوخخ کوي چې ملمه خوخه او په عزت رخصت شي. د زیاتوی کڅه په خو امکانات لګو خو اوس له حجرو نیولې بیا د ململ لپاره د ناستې او سدو ټول خ بندوبست شته.
ولما چریسی سم یو چې ما دې ذاته ورکی چې د پسې وخت په سالو لوي چې د چرګي واته چرګول لوي چې کونډي ماړی واته ستال بار جوړ کې ښه غېړي مستو وغا تر و پتی کې د انکه ساسي پام دې چې ما دوه وې ذاتي سی ما سارو سی یم سو پارو سی پا پیر میر دغه دا پیر خوری کی چې څه پیر مشتاکا تر کې بیا غا بدیرو خولي بدرنګیرو خولي فلو ویدری دی فلو د انکه سزای نه دی د بستر نه ونځه د کاټه د پلانګې پر دې چې خوري نو سپدګی سواخ کی دا د انکه سات پیر د قطر برکات هر څا ډېر سامان دینار وړي دی.
قومي مشر حبیب خان مدخیل وایي چې د خوستوالو او وزیروالو میلمه پالنه یو ډول ده. للی رسی مراغلو میلمنو ته ډیر تیاری کیږي.
د خوست خلک د وزیرستان خلک یو رسم ده، یو رواز ده، یو پښته ده. لکه څنګه چې موږ په وزیرستان کې ولما چې به په خوست کې دلا د شبابي د ولمنه کې چاغه وي، یو ولما داس چې د لره جنارو شي د انکه صاحب پسوي، یو ولما داس شي چې د انکه صاحب لان وخت کې درشي چرګوي. دغه دانی کساچ کیما دوده میر ده خز ده خلق ده رسم ده رواج لکایه کایوا منزود بدل نه دوم.
په وزیرستانو کې دا دود همشته چې د کلی یو قوم ملمنو ته بیا ډیر په شاندار ډول په یولو یو قومي جمع یا حجره کې ملمستیاوی جوړوي او کملمانه قوم ته ډیر محبوبي او یی قوم ته صادقانه څه کړی وي نو په پښتني دود وزیروال پټ کې هم ورپسروي.
په خوست کې د ډیره وزیرستاني کډوالو د میلمه پالنې د دود په اړه راپور مو اوریده. سګنې روژه ډیره خونړۍ وه او په ترڅ کې تقریبا هر ورځ په وسلوالو حملو کې افغانان ووژل شول. په دې لړ کې په کابل او لوګر کې وروستۍ حملې تر ټولو خونړۍ وې. ولسمشر اشرف غني د دې دوو حملو قربانیانو ته د درناوي په خاطر سبا د سه شنبه په ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. ولسمشر غنی پرون وویل چې د مړو او ټپیانو له کورنیو سره په دې غم او درد کې ځان شریک بولي او په همدې خاطر د سبا ورځې لپاره په ټول هیواد کې ملي ماتم او سراسري فاتحه اعلانوي. قدر من اوریدونکو په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې اجمل اندې کوربوي او په څو شیبو کې پیلېږي پر همدې موضوع بحثونه لرو. کارپوهان به په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې وکړي. خدا شپه